ستر فروغ تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. د هلمند ګرشک د برېښنا د فابریکې په اړه یو تفصیلي راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي. ښاغلي احمدي زیاته کړه:
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
هیله منو چې پاکستان لکتر لګه ورسته لدی چې د درک رسیدلی وی له تروریزم سره په مبارزه او سولې ته د رسیدو په برخه کې له موږ سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی، خو له هغې مخکې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرلې وویستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره لال مخکې د ټاپي ریکا او لاجوردو د لارې څو مهمې لویې اقتصادي پروژې پیل کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبې په بنګله دیش کې پیل شوې دي. د افغانستان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې وړم ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر ګټلې وه. افغان ټیم په هغې لوبې کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو اوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 22 اوورونو کې پوره کړې. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګله دیش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګله دیش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. خالدي ویلي مړه شوي خلک د هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسېدونکي دي. لږ تر لږه 186 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1991 میلادي کال د اسلامي انقلاب را وروسته د الکولو څښل منع دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوز ډزې وکړې ترڅو دا وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. خو خان وویل کله چې دغه ډزې وشوې د ده ملکي هلیکپټر د دوی په خپل هوایي قلمرو کې و. تر دې مخکې وړمه ورځ دغه راز یو هندي سرتیری په سیمه کې د شخړو په ترڅ کې وژل شوی و. د دغه سرتیری له وژل کېدو وروسته د هغه غونډه چې په پام کې وه په ملګرو ملتونو کې د هند او پاکستان ترمنځ وشي هم لغوه شوه. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم د بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي. د مقدونیا د نوم احتمالي بدلېدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته شامل شي. له پرونۍ رایه ورکوونکو دا پوښتنه شوې وه چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونیا نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونیا نوم په شمالي مقدونیا بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیا دې خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومیږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په خپلو سیمو کې د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کردستان د پارلمان د 111 څوکیو لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. 111 څوکۍ د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کردستان ډیموکراتیک ګوند او سیاله د کردستان وطن پال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړې وي، خو د حکومت اپوزیسیون د کردستان وطن پال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه په هغو کې درغلي شوې ده. له عراق د کردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو یو کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. ترکمنستان افغانستان ته هم برېښنا صادروي. په پکتیا کې له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت زدران میشتو ولسوالیو ته هم پیل شو.
د برېښنا رسولو پروژه د شبکې کورونو ته د زدران میشتو ټولو ولسوالیو ته برېښنا شبکه توزیع کیږي.
د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د راپورونو له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د دغه برېښنا کوډ د جوړېدو قرارداد 2 کاله مخکې شوی و، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې.
د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنور یو چټه کړی او به شاوخوا ځینې بندي کړی. دغه کار دوی په 5-4 کاله کړی.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل تورن کړل چې په سیمه کې تروریستان تمویلوي او ترې کار اخلي. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونه. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه اوازې اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وي. بردی محمدوف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال او د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د سفیر لستانګ زی په راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی ل تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیز ستراتیژي په سر کې ځای لري. خغلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلی ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي.
ترکمنستان وستوپایت
ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي خودل دي چې هدف یې په سولې ایزه ډیپلوماټیک لار د کړکیچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي.
رسېنه.
خغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه ویل دغه هیواد ثبات د ټولو سیمې لپاره ډیر مهم دی.
обеспечение долгосрочной безопасности является ключевым.
دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمېزي اجنډا یو مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بیوسلی کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څخه ارخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونه پروژو نه پرواخ پلنسنوا پارتنیرا.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلي دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم قربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړي. له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نه لیکه یا تاپی پروژه، د لاجوردو د لرغونی لارې د پیل اساسي غونډې، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمایزو اقتصادي غونډو جوړول هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
و امریدل چریه ترکمنستان ولسمشر قربان بیلیم بردی محمودوف وای په لوی اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکه ول بده سیمې د امنیت لټینګ سره مرسته وکړي. افغانستان له ترکمنستان د برېښنا هم واردوي. د ریکا په نوم د برېښنا لویه شبکه د افغانستان ډېرو ولایتونو ته غځېدلې ده. دغه راز په پکتیا کې هم له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت زدران میشتو ولسوالیو ته درې ولسوالیو ته پیل شو. د چارواکو په وینا د دغه شبکې په بشپړېدو سره به په دغو ولسوالیو کې میشتې پنځه زره کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. نور حالې لګردې ازادي راډیو د خبریال حاصل ځازي په راپورټ کې.
له ګردیز وروسته د خوا ګردی څېړه یوازې زادران غرنۍ ولسوالۍ ته له ترکمنستان څخه افغانستان ته د انتقالي برېښنا رسونې شبکې د تلې په اتمه د یکشنبې په ورځ د برېښنا پایو په نصب او لاین غځولو کار پیل کړ. پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی چې په سیمه کې د یادې شبکې پرانیسته کول ازادي راډیو ته وویل
پکتیا زادران میشتي ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې خلکو به ویل چې همدغه ولسوالۍ کې نه بیا رغونه کې کار سوی نه دی تعلیم په برخه کې او موږ همدا وعده ورکړې اوس د بیا رغونې او تعلیم په دواړو برخو کې به کار کوو. هغه د بیا رغونې یوه لویه پروژه د برېښنا رسولو پروژه د شبکې سي کورونو ته د زادران میشتو ټولو ولسوالۍ وته برېښنا شبکې توزیع کیږي او دا ولسوالۍ به په لویه پکتیا کې اول ولسوالۍ زادران میشتو ولسوالۍ د سي برق شبکې ورته توزیع کیږي.
پکتیا کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس انجینر محمد آصف نیازی په خبره د دغه شبکې د کار پترس کې به 2125 د برېښنا پایې او 40 ترانسفارمر په بیلابیلو سیمو کې نصب شي. نیازی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه شبکه شاوخوا 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلېږي او د اوو میاشتو په موده کې به د چار په بشپړېدو سره 15,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. زادران میشتې ولسوالۍ د پکتیا هغه برخه بلل کېږي چې پخوا وختونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. یاد دی وی چې اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د برېښنا رسونې پر شبکه په چټکۍ کار روان دی چې د چارواکو په خبره د شپږو میاشتو په اوږدو کې به بشپړه او 15,000 کورنۍ به ورڅخه برخمنې شي. د اقتصادي کارپوهانو په اند د برېښنا د دغو پروژو په بشپړېدو سره به د پکتیاوالو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
به هم د برېښنا په موضوع کې تم کېږو. د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره دغه برېښنا کوډ جوړېدو پر قرارداد وکاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې ده. زموږ خبریال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغې فابریکې کارونه له شپږو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي او هغه هندي انجینران چې د دغې فابریکې د رغولو کارونه یې پر مخ وړل له سیمې تللی دي. د هلمند چارواکي وایي د آی پی ایل په نوم پخواني شرکت د دې فابریکې د رغولو توان نه درلود، ځکه نو اوس له یوې ترکی کمپنۍ سره نوی قرارداد شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
عبدالوکیل د ګریچ د بندبار کې یا د برښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. دی د دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاري. عبدالوکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریچ کې د برښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نشته او د ګریچ د برښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو د دوی کارونه ول د دغه دي چې فقط یو کال بعد معلوم سي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریچ د برښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا سوی دی. د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو تر څنګ د یوه نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غار یې 50 کاله وړاندې جوړ سوي ول تمام سوي وایي چې لا نه دي بشپړ سوي. د ګریچ د برښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدې اووه کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک سوی دی او فقط یوه خونه چې په ښکاره د تاویل خانې کار ځینې اخیستل کېږي جوړه سوې ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې ورکښته کړی او بیا یې شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په دا 5-4 کاله کړی دی. کار خو موږ چې هر څه هلې ځلې کړي چې څېړنې وکړو نوي بریالي سوي چې په څه شي په باره کې ځنډېږي. دا زموږ کار. امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیرې کې بیا خلکو ته وعدې ورکو. خلک راسی د دوی هر څه حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نشته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي، بیا هم چې موږ پوښتنې کړې دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برښنا دغه فابریکه په ګریچ کې د بوغرا پر هغه لوی نهر 50 کاله وړاندې جوړه سوې ده چې د هلمند په نادالي او مرجي ولسوالیو کې پراخه کرهڼې ځمکې خړوبوي. د اوبو او برښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول سوی ده. د ګریچ د برق له فابریکې په 200 متره کې د یخي یوه وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برښنا چلیږي. د دغه کارخانې مسؤول عبدالرؤوف وایي میاشت کېږي چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برښنا مسؤلینو برق په دې خاطر ورباندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کېږي. رؤوف راته وویل د برښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشتوالی کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفورمر موږ درا سوي دي. هغه داسې چې راسي کمزورې دي، موږ لاندې ته ترانسفورمر دی چې هغه په زور باندې هلته اولټ نه سپره کولی. ترانسفورمران سوځ دی. موږ کاروبار ډېر خراب دی. دغه د تیلو مصرفونه مو ډېر زیات دی او موټران مو سوځ دی، خاص د برق د وجې. برق نشته په ښار کې، اصلا برق نشته نه. د ګریش خلک پر دې په بدل د خو بدې چې اته دا سامانونه به مخر نه سامانونه به نه پنځه کاله باندې وخونه جوړه سوی. جنریټران یې راوړي دي. په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینان باید چالانې. دا ماشینان په 15 کاله لین نه دی بس سوی، تیل وایي را روان دي، خلک یې خوري.
د هلمند دولتي مسؤلین وایي د ګریچ د بندبرګ د فابریکې چارې باید په 2 کلونو کې بشپړې سوي وایي. خو هندي انجینرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي. د ګریچ د برښنا مسؤول عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په ګریچ کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برښنایي توکو سوداګري کوي.
پوروړي ولاړ سي. اوس حتی دوی داسې کار کړی دا پلاچ راغلي دي د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللي دي. د دې ځای څخه په دغه ټولو شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی. دغه شرکت دی نو ډیر په تنګ دی. ولې په زموږ اوبه ډیر کښته سوي دي. دلته غریب خلک سه 100 روپۍ د لیړۍ چلی مازیګر ځي اوبه په راپورته کې که جانیټر بوزي دی په 500 د ورځې د یو ټانکۍ اوبه نشي پورته کولی.
د ګریچ د برښنا مسؤلین وایي د برښنا د نوي شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري لوړاندې دوی ته رسیدلي دي. خو د هندي کمپنۍ او انجینرانو د ستوست او ناکامه کار له امله پر ځای پراته دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت له امله مرکزي حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول سوی دی. والی ازادي راډیو ته ول ډیر ژر به په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلې کارونه پیل سي.
ما هغه پروژه چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي. د دې ټولو په هکله ما یو معلومات راوغوښته چې د هغې جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برېښنا د ګرش کې چې د هغې سره سم هیئت مې وټاکه او د هیئت سره معلوم شو هغه پخوانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي. چې دا موضوع مونږ مرکز سره شریک کړو، مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عملا شروع کیږي. او تاسو ویلي چې د دودوم ایسی کار چې هغه د ښار منځ کې دی د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوګان کو دامونه
د هلمند دولتي مسؤلونو ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چلاند سوي وي چې لوړاندې ورول سوي دي. خو ویل کیږي هندي انجینرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چلانه کړي. موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسؤلینو سره په خبرو ونه توانېدلو. کچیرې د ګریشک د بندبرګ فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټ دی تر 15 میگاواټ لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د شار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسولین وای د دوی تخمین او برسې شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمې نږدې 10 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکی له برښنا کچیرې ډیر سي د ګریشک اړتیاوې هم پوره کړل سي. محمد ریاستای، تازه رادیو، هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار ته بجی او 22 دقیقې کیدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد تکل ته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کاله پر ناسمه لاره. خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوې چې د امریکا خلک پوه شي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده. فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم بحث شوی او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي. د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه. فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده، خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه. فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه، خو له دې سره سره د جګړه پای ته ونه رسیده او بیا یې هم تلفات، ورانۍ، لګښتونه او زیانونه واړول. خبرونه له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه او هغه وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر لګیدلې پیسې ضایع شوي بللې. خو ټرمپ هم د افغانستان جګړې ته د خپل ولسمشرۍ د دورې له پیل سره سم دوام ورکړ. فارن پالیسی د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي چې هیڅ څوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د ښځینه کاندیدانو په ګډون یو شمېر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري ځکه د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه به څه پیښ شي. ورځپاڼه د ولسي جرګې د یوې کاندیدې له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډیرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډیرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې پخوا له دې د ناامنۍ څو خونړۍ پیښې لیدل شوي او پر ښوونځیو، لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي.
ازادي رادیو اوري ورسته له هغه چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو بل د تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوی تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی. تفصیل د سفیر لستانګ زی رپورټ کې
د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسامبله کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه وه. په دې روانه اسامبله کې د هند یوې لوړپوړي استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکاره کړي چې د دوکې او تخریب دریضه بدل کړي.
وی هاف اولسو هرد پاکستان کلیم دټ اټ هاز ټرنډ د ټاید اون ټیریزم.
دا وایي موږ د پاکستان ادعا واورید چې د ټیریزم پر ضد جګړه په خپل ګټه راړولې، خو راځي چې دا لاندې مسله یو ځل چکړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ورکړي او ملاتړ نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاد ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟ گمبیر دا خبری دا ملګر ملتونو په دری او یمه عمومي اسامبله کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د شنبې ورځې تر خبرو څو ساعته وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حمله مسؤل وباله. اغلی گمبیر ویل هند په پاکستان کې په تروریستي حمله تل خواشینی خودلې او په دغه حمله کې د هند په خکیلولو سره پاکستان وژل شوی بیګنا انسانانو ته به احترامي کوي. په ملګر ملتونو کې د هند د ډیپلوماټیک څام د پاکستان د تورونو د جواب په نوبت کې دا خبري وکړي، خو تر هغه مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم خپل اصلي وینا کې پاکستان د سیمې پټولو ناکراریو خېلو بال، خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه ویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډیره مبارزه کړي خو هند یې په قراره نه پرېږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایا
زموږ ختیځ گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان به د پیښور په یو خونځي باندې د ماشومانو قتل عام او د مستونګ مرګونه برید چې د هند له ملاتړ برخه منو تروریستانو کارو هیڅ کله لیادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ داروں کو هندستان کی پشت پناہی حاصل تھی.
په دې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنۍ لانجه هم د دوړ هیوادونو د استازي د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټي اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوي او وژنو تورن کړ او ټینګار وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ د کرکې عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي. مې د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا المنزلو کې دي جوڑیے گی. سوال سوال ہوئے ریاست ہوئے بلان منزل کار کئی کار پہ مکو دینا کار پہ وہ کہ نمبر درنا مسکارا دا نمبر درنا دے تاخلو اس پہ کار کو اس داغا سے پولیس راج جو کار ما خانی سی جب تک سو ہم ہلا دا سی داغا خبر تو منگو رہا تھا وہ منگ داغا مشکل حال سی. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدا کندہار سے خبر کو منی عبداللہ دی څنګه دا کندهار په مابس کې تقریبا دیشي ډیر بنجان دي. دا بشر دوستانو دا نور ریوال به دې شګې باندې سر خلاص دی. دا وګور چې دلته دې د کچونو سره ژوند کې دا وته دونه سره نو ورته لري کما دې دی را شوې دې څونه په نجه خو انسانان دې خو سره دې سان په سترګې باندې ورته وګوري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هو ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ حسابتهون کې ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم هرو مرو درته خبرو او اوس به هم اسمت سروان ته غږ شو چې وای ډیر ژر به د سعودي عربستان د مکې او مدنې د ښارونو ترمنځ یو چټک ریل ګاډی په کار پیل وکړي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکې اونۍ په پټلۍ روانېږي. دا ریل گاډی به چې حرمین نومیږي د مکی او مدینې د سپیڅلو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل گاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل گاډی او ریل لاري یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړي دي. دې ته ورته ریل گاډی به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل گاډی د چین د شانګهای ریل گاډی دی. دا ریل گاډی په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل گاډی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل گاډی وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ځل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپل همکارۍ سره ثابت کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لارې غوښتونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردیم احمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. هغه دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبې په بنګلاديش کې پیل شوې دي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لکتر لګه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله امر شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې ترڅو داسې وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. نوموړي ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو له مخې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دا ټول پوښتنه د 50% رای ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی خارونو کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پیندڅ په اوریدل شي. نور دوونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د ساسو دوره کوشو ځانو د لټ پروګرام اوري پام وکړئ د انصاف په لټه کې ونیس پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د بغلان ولایت د محمد عاطف په نامه یو بزګر ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې وچکالي ورته سخت زیان رسولی دی. دی وی د پسیر نور زیانمنو شو سره مرستي شوی. خود دوی پسیمه کې چې ګڼ شمیر بزګر وسیږي او زیانونه ور رسیدلي د ولایت لخوا کوم پلاو نه دی ورغله. د غستون زمو د بغلان ولایت د چارواکو غوښته هم رسولې ده.
د انصاف پلټکه
روستا سينوم سده
محمد عاطف.
لکوم از این مواری کنی ولی؟
در بغلان ولایت در دوشی ولسوالی نه تا سر خبری کنم.
ستون زده سده؟
دلتا خوش سالی ده واوری نده وری دلی تول خلق دلتا تقریبا دری زر کورونا اشتادی که لدی عمل از جانمن سوی دی مونگ وادو سی مرکزی حکمه ده اداری بغلان ولایت او مرسته او که دیده وشکالی نه جانمن شوی کسانو یک کمکی نه در خود در باسه کی
دیده قسطونزی سوم را وقت کیگی؟
بعد همده پسرلی دیده وشکالی نه خلق تا جانمن خریده
اگه کم زیان چه تاسی ترسیده لی کم ده؟
مشخصا من که طول خلقو پغرونو که زمکی لری خوب اگه للمی زمکی دهی بوبو بدل تر آل تک نشتا دی باران نده شوی مالداری دا مالداری هم دی وچکالی لعمال جان من سوی دی پا دی خاطر من تاستا خبری کم چی مکتب رشده گوشت
دستون زمو دو دوشی لول سوال یا دا بغلان لولی سر شریک کردی؟
تقریبا دو میاشتی مشتی دی بغلان ولایت یا در خاصی ما ورکری و به وچکالی لعمال خود سره و سر رسیدگی نده شوی
پخواه تردی خود چی بزگر رو تستون زی اوخته بی دو ولایت لخوا حیاتان مقرر شوی و چی دو بزگر رو زیانون و گوری و مرست ور سر وکلی تاسی تکم حیات نده راغلی؟
نه مقام ولایت کم حیاتان دلتا توجیف نده کردی چی راشی و من مشکلات تا وگوری او بیا پکی رسیدگی و چی
ستاسی پسی مکی خوب دا سرزایون یعنی علفچر او کرینیز از مکی دا طول با زیان منشی بی کنه؟
طول هیچ علفچر نیست ده طول علفچر ندی مشکلی لعملات جان منشوی ده واقع نیست ده اگر پجمه که پایوانا هستنو که هست کم آمده که هم خلقون نلری مردم انتظار لری که کمک مشی او خلقو دیدی جان من شوی کسان طول امید لری دولت بسر و کمک بسر در آقای نه آیت را آقای در نکم اقدامات تروس شوید
خواه غختن اما سده
غشتون امیداده چی دولت باید رسیدگی بود که دل تا دری زر خانواده اشتادی دری زر خانواده به حکمت یا غد برخده من امید لرو چی حکمت یا جدی توجه بود که سفرشمه که یا پا جدید بسکالی لعمله یا انسانی فاجعه چی را منسته شدید برطرف شید
خواست استون زبا لمسئول و چارواکو سر شریک کرد
بای منو نتاب
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د بغلان د والی لوایاند محمود حقمل سره شریک کړه جناب حقمل د بغلان ولایت د دوشی ولسوالۍ نه د عاطف په نامه یو بزګر د غنو نورو بزګرانو په استازیتوب آزادی رادیو ته ویلي چې وچکالی د دوی سرزایونه حاصلات او سرویس زیانمن کړي دیوائی دنور و خوشا و لسواله و بزگر و مالرون که سرم رسته وشوه خود دوی تا کمحیت نده ورغلی چه دوی تا رسیده لی زیانون و ورزوی و مرسته ور سر وکلی پده حق لستاس نظر غوارو
نوید بغلان پا ولایت دنور و ولایتون پا پرتلا غمر زیانون البته دی وشکالی لعمل خلق تا نید رسیده بیا هم کموگا مالداران لرو زنی دی بغلان ولایت للمی زمکو که هم دی بخ دی او بزگری کهی نخواه مخواه دوی تا سه تناسه زیانون وقت دی نو دیده لپاره دی مرکز لو خواه چه کمی مرست دی بغلان دی محلی داری رو خواه داری سر سوائی نو دی اغا پا چوکات که موگا زنگر کمیتم گماره لی چه ترسو دا اغا دی خلق زیانون او مشکلات دی او سنگ واوری او کوم لسونه چې په خو البته د خلک غریزه درلوده او راته لاغنه د خلک دغه کمیته دنده لري چې د ترسو دی ولسوالۍ ته ورسي او د خلک ستونزې واوري او د دې سره د شته امکاناتو په چوکاټ کې د دې سره مرسته وکړي
جناب حقبل صاحب دا امیدواري شته که سروې پیل شي او د مستحقین وپیژندل شي نو مرسته به ورسره وشي
بالکل تاسو پوهیږئ چې د حوادثو دلته موږ ریاست لرو او په څنګه کې ولایت د همدې لپاره ده چې د خلک د اسانتیاو لپاره دوی هڅې کوي او څنګه چې په نورو مواردو کې جنګ ځپلو خلکو او همداشان چې د سیلاونو د راوتو له کبله چې دا خلک زیانمن شوي وو نو په تېرو وختو کې هم ولایت دغه هغه خپل امکانات د دوی سره شریکه کړي دي او دا اوس هم د غشمنتا ان شاء الله چې موږ وجود لري او ولس دې موږ دا او موږ مجبور یو چې د خپل د خلک سره مرسته وکړو.
اقمل صاحب ډیر زیات تشکر.
سلامات به خیر
سربیره پر دې چې د بغلان د والی بیان محمود اقمل ژمنه وکړه چې د بغلان ولایت هغو بزګرو او مالدارو سره چې وچکالی ورته زیانونه رسولي مرسته ورته هرو مرو رسیږي. خدغه ستونزه مو د بغلان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له رئیس ښاغلي نصیر کوزات سره هم شریکه کړه.
مجموعه ولسوالی های بغلان از این حادثه طبیعی متضرر هستند. ما از روزی که راپورا نشر شد و
خاغلی کوزاد و بلچه وچکالی د بغلان ولایت ډیر سیمې زپلی خو دوی بزګرو ته د مرستو رسولو پلانونه ترتیب کړي او مرحله په مرحله تطبیقوي. د بوبل تروسه تقریبا زر ټونه واخه سیمه ته رسیدلی او په مستحقو بزګرو ویشل شوی دی. همدارنګه په پلان کې ده چې 2500 متریک ټونه غنم هم تیار شوی او دغه ولایت ته د رسیدو په حال کې دی او دوشي چې په زپل شو سیمو کې شمیرل شوی کافی اندازه به دغه ولسوالۍ بزګرو ته ورسیږي. د بوبل ډاډ ورکوم چې د دوی د مرستې رسولو پلانونه به ټول تطبیق شي او له بزګرو سره به مرسته وشي.
به یې کسایی که از خشتالی متضرر هستند رسیدگی که لازم است صورت میگیره.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د بغلان ولایت یو بزګر د ګڼو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې وچکالۍ او د دوی سرزایونو کرنیز ځمکو او حاصلاتو ته سخت زیان رسولی خو مرستې ورسره نه دي شوي. او د بغلان د والی ویاند محمود حقمل وویل چې د دغو بزګرانو د مرستو لپاره پلاوی ټاکل شوی او پلانونه به ورته ترتیب او مرستې به ور ورسیږي. سربیره پر دې د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ رئیس نصیر کوزاد هم ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه ترتیب شوي او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت له زیانمنو شوو بزګرو مالدارو او کروندګرو سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونه د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونه لاله کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولای شئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونه ته زنګ ووهي او د ورک یا موندل شوی کس نشانه ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
بلې السلام علیکم، زه فرید احمد د فراه د ولایت بلبلد د رسوالۍ د ګرانی د کلي سره ساز سره په لاین کې موروره. زه د شپږ کاله کېږي چې نادراکسته وایم، زموږ کور په ایران کې و، ورسره غلیم افغانستان ته. نه پوهېږم چې مانا زما قریبان به زما اواز اوري که بیا نه اوري. که چېرې زما قریبان زما اواز اوري او زما په باب باندې غواړي چې معلومات وکړي، زه په فراه کې اوسېږم. دا زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ را وایي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 0 8 0 0 8.
بله السلام علیکم، ارشاد د خوست ولایت هلومند زیل ولسوالۍ څخه. زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم. اوس 14 کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 5 0 8 0 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 5 0 8 0 0. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر اللہ کلاگر جان دته وایي ما یو روح دې چې مخام میج یو دې سلطان میج پروار خبر پر دې کړی چې ما شمیره دې وایي ما دا شمیره ده د زافر لوټ کې ما ته دې جنگ وي 0 5 0 3 4 9 بیا 2 5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
نه دوه اوه پنځه څلور دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي وسلام کړی و مازدیر وکړ لکه په جهازه وکړو وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بله السلام علیکم، زه سمیغلا د فراه ولایت د بلابلد د ولسوالۍ سنیاړي کې نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیغلا په نامه، دا دوه کاله کېږي چې ناترکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي 0000220221. وسلام.
بله السلام علیکم، زعبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی، الوزی نمیږي، د دغو اوسېدونکی ده، د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده، د پنځه ورځ دی کېر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات لري. ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي 0000223.
سلام علیکم، زه رز محمد در غندای ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي، عصبي تکلیف لري، اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی. د راز محمد وراره دی که هر ور په هکله معلومات لري. شماره موږ یو اعلان بل خپل در کړی ده،
ایران معلومات السلام.
السلام علیکم، زمر خان د غزنی ولایت د جیرور شریف خان اعلی کر سرچینې ته یاده. ما یو ورور د چنه د سی د بیار نو سوته لیدي پلان مې عبد الحمید دی، د بن مې احمد لاوی د جینې نشمت له کوټ څخه نظر ته دی. نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات ته د شمیره د راته څنګه وي 0000210351. شمیره یو ور بیا دی لوم 0000210351.
السلام علیکم، کرشت راغلی گل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې دغه 16 کال کېږي چې نادرکه شوی دی. شادی خان نومیږي، چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان. دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خوري نوم یې عبدالغفار، ورور نوم یې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دې زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0000220381. یو ځل بیا شمېره وایم 0000220381.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول رسی او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه انتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې موږ ته نه ده رسېدلی، کوم یا ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې، نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 1 3 9 1 1 9 8 4. د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم، مانا محمد طاہر ہوں، میں تو موجود سو ہی سے علی کنی ورا ماں سر کے کا کی چرک نی میں محمد دی پر وہ چاہنا شروع میں سے دوڑی یا کچھ رونی سارے ان اس ماں وہ کا جہاں پر معلوم طاہر مشری پر داش میرا علی کو نہیں سے پر وہ سما تو سلیو دو سو تین دن میں دو سو وش پتہ.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و رسول الله و رحمن و علا سفر خبر کوم زموږ یو ورته دوه سلمه او د سما د دې تعالی په کار وی دي د هلمن ولا د خوشال کړي نه دلیل وسالي و سجن کړي دي شهر چا ته په تاسو باندې معلومات یې په دغه شمه د ما سره اړه کوي نه سي سفر هوا سفر څنګه و سفر دوا درې سفر درې سفر ځه شماره سفر و سفر څنګه و سفر
السلام علیکم، زروج محمد درغندا و څخه خبره کوم. زه به دوه فرکتی د محمد سلامه دی اساسی تکلیف لري اصلي د پنځوي د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د راځنامه دراره دی څنګه شماره ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومنی ملک کندهار ولایت څخه. زما یو دو سورکی د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی، کې څوک فاره معلومات لري نو ماته جی دغه شمیره زنګ وی 0 0 9 0 8 9 4 8 0.
السلام علیکم، زمرد خان د غزنی لوات نه خبره کوم. نو یو دوه نفر اکلوال دی، یو دی پپل فنام او بل دی روغان فنام دی. د لوی اختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسی وی دی، دوه سره ورونه دی په پلا څخه تور مزغن ثوی دا ورغان دې سر ده چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې په اړه باندې او دې نو تاسو دې دې سم را باندې تماس ونیسئ. سفر دوه واري وو فالور نو پنځه دوه واري دوه دوه.
سلام علیکم، نوم می بلال ده کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی، د پلار نوم یې قاسم علي دی. سل کاله کېږي چې نادره کشوی دی د پاکستان د خزانې کیم څخه. که چا ته په دې معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخې 0 1 1 4 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اور السلام علیکم، ما یو ورور دی دادا علی پن احمد دی د شمکیر ورور شبرک دی. یو بل لا بهرام ور سره دی، هغه د پیولا پن احمد دی د دوه پر د شمن اسلی د مرجه و خو ته کار دی یو سوال د رک معلومات لري د شهر دی ما ته څنګه وي 0 1 3 4 9 1 9 5 2 8. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، محمد رسول نے زبل اللہ تخنے اڑی کنی ولدا مزی دو صدا محمد سلام پنا مدد د محمد خیل د کلی د زبل اللہ تشاجی د ول سوالی زادی رادیو ل کر کون کو سخه ہل کوم کچیر د ما پیغام نشر کی او یادی خپل د ما आवाज اوری نه پر دغه شماره د مشره اڑی کونی کی پر اویا دواریا 9:15. شماره یو ځل بیا وایم: 0 2 9:15. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زما خواهش داغلی وروره چې ورور مې دی یو ورور دی اته کاله کېږي. عبدالواحد په نامه دی، د عبدالمحمد کاکا زوی دی، زه یې ورور یم، عبدالوهاب یم. په دې خپله په خپله زما غږ اوري چې بل څوک اوري. په دغه شمېرو د موږ تر زنګ ووي: 0 8 5 0 9 2 3. په دغه شمېره د موږ تر زنګ ووي.
اورما دما یو مهند تر زو د ورځې په مشه کال کې یو نظر کاوه چې موږ کابل کمپنۍ ته ورکړه. که چاته په دې معلوماتو ما ته یو 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 لک روپۍ جایزه لري، ما ته په پوښ نه راځه: 0 8 2. په پوښ نه راځه نو ورګاوم: 0 8 2 8 2 1. نه او نه دا په دې ګوښ نه راځه. خدای دې وکړي چې ما دا ورکه تر زه پیدا شي او یو لک روپۍ یې ځل لري. خو په ما
بلې. السلام علیکم. زه د امامت خبره کوم، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلي څخه. زما یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د خان اکا ملسوی دی. یو کال څلور داسې کې چې نظره کسوی دی، په ژړې سترګې دی، 14 کاله عمر لري، د کندهار په ښار کښې نادره کسوی دی. د ټېلیفون شماره درته وایم: 0 8 2 8 3 9 2. شماره یو ځل بیا: 0 8 2 8 3 9 2.
بله. السلام علیکم. زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي ستا سره په لاین کښې یم. وروره، ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا د 16 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. وروره، هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري، ډېره هیله لرم دا زما د ټېلیفون په نمبر دی. زما سره رابطه وکړي وروره، 10 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټېلیفون نمبر دی: 0 0 0 0 0 0 8 0 0. د ټېلیفون نمبر یو ځل بیا: 0 0 0 0 0 0 8 0 0. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ ته پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. زه سیف الله د هلمند د ولایت نادعلي د ولسوالۍ څخه د شورا د میدانه د حاجي وکیل محمد ګل اکا د کلي سستري سره په تماس یم. زما یو زوی دی، ورک دی، حفیظ محمدي نومېږي. د 14 کالو دی، د لوی اختر په هاخوا نادره کسوی دی. هر څوک دغه محمدین د حفیظ محمدین په نامه معلومات ولري، د ازادي راډیو سره دي په تماس. هیله ده چې شمېرې درته ووایم: 0 8 2 8 6 4 3. بله شمېره ده: 0 8 0 6 8 1 4 0.
الو، السلام علیکم. تازه راځو ته پیغام پرېږم ورکو عزیزانو پروګرام ته. جاوید یم د ننګرهار ولایت په جراګام ولسوالۍ نه. یو ورک لرم، کله کېږي کور ته هنه دوباره کا شوی دی، په ځل غني نومېږي، غني اکا زوی دی. که چېرې وي چا خو ملګرو ته معلومات وي یا بندي وي، نو لږ پم په لاندې شماره اړیکه ونیسي: 0 9 2 3 4 3 4 3 9 1.
بله. السلام علیکم. زه محمد قاسم غیرت زابل ولایت سناری کلی وره ده. زما یو زوی ده، 2 3 کاله کېږي ورک ته، احمد خان نومېږي. دی مسله هر مسلمان معلومات ما دي په داسې شمېره زنګ ووهي: 0 8 1 2 1 8.
السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ دلیداغ اوسېدونکی یم. اکا چې شیخ احمد تنعمه دی، 4 کال کې چې د کور نه غیرته شوی دی. دی د حج نجیب الله اکا زوی دی، د محمد غوث خور دی، نور ورونه هم لري. ما کولی شي چې په دغه شماره موږ ته معلومات راکړي: 0 8 0 0 1 4 2 4 2. 2000 افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم عبدالولي عبدالولي او ازادي راډیو سره دا پیغام لرم چې زما یو د ماما زوی چې نعمت الله نومېږي د څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره ورک شوی دی. اوس له تاسو خدا هیله کوو که چېرې چا لیدلې یا چاته معلوم وي چې راویه شي او په دې شمېره سره صفر څلور اویا اووه څلوېښت اته څلوېښت یو سل اته شپېته. سلام.
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو ترک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو